د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخیم تاسو ته د 10 بجو په خبرونه کې هرکلی و. لاسو څخه تر لسنیو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو په تازه حالات هم خبرو په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه چې نن کېدونکې ده دا زموږ د سر موضوع ده. مختلف خلکو سره په دې باندې خبر لرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسې دوه اونیزې خپرونې اوري د سولې پر لور د تخبرو او ورورولي د خپرونې دواړه تاسو ته په خري نیمه ګنټه کې خبرېږي. خلومړی به خبرونه اورو. پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په پېښور کې نن جلسه کوي. پاکستان وایي له روس څخه پوځي ټیکنالوژي اخلي او په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي په دغه هیواد کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو یې بریدونه پراخه کړي دي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو پکې پښتانه برخه اخلي. د دې جلسې وی تنظیمونکي ثنا اعجاز مشال ریډیو ته نن وویل چې هیله لري حکومت د دوی غوښتنې ومني او د غیب کړل شوو کسانو د موندلو تر څنګ په قبایلي سیمو کې پوځي چیک پوسټونه کم او کرفیو ختمه کړي.
پر مازیګر څلور بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګروډ باندې بیا په ټول پېښور ښار کې ګرځېدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي. نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي. د جنوبي پښتونخوا نه هم غن شمېر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي، پیغلې هم راغلي دي او د پېښور پیغلې او ښځې ورته دومره چمتو دي چې هغې په خپل کورونو کې راځای کړي دي.
حکومتي چارواکي وایي دوی د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ سره ځینې کړې وعدې پوره کړې دي. په همدې حال کې نن د دغه غورځنګ په ملاتړ پښتانه په کابل، ننګرهار او د یورپ په ځینو هیوادونو کې هم احتجاجونه کوي. د لاهور داتا دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هغه درنه لا هم روانه ده چې نوموړي پکې له حکومت د تیر کال فیض آباد احتجاج ختمولو لپاره د کړې معاهدې عملي کول غوښتي. هغه حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی خو د کورنو چارو وزیر حسن اقبال پرون اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې د رضوی درنه شر اچون کې وبلله.
یہ دھرنے پاکستان کی ترقی اور پاکستان
دیوای دا درنی د پاکستان ترقی او نړیوال حیثیت خلاف درنی دی. اوس مهال په پاکستان کې د ختم نبوت په اړه هیڅ ستونز نشته. موږ ټول د خپل دین سره مینه لرو. هر مسلمان چې په ختم نبوت باور نه لري هغه له اسلامه بهر دی، نو لهذا هیڅ چاته د اجازه نه ورکو چې راتلونکو ټاکنو لپاره خلک سره ووشي او د هغوی احساسات راو پاره. د فیض آباد د درنې په محل مولانا خادم حسین رضوی پر حکومت تور پورې کوي چې په قانون کې د ختمې نبوت ټکی لري کړی دي. د قانون وزیر استعفا ورکړو. دغه احتجاج ختمولو لپاره د پولیسو په کاروایي کې شپږ کسان وژل شول. سپریم کورټ غواړي چې رضوی درنې په محل د امن نظم خرابۍ په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي خو هغه نه ورځي، نو ځکه یې د نیولو حکم ورکړی دی. د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی د قبایلي سیمو ځوانانو سره واده کړی چې د راتلونکي دوشنبه یو ګل پورز د فاټا اصلاحاتو په بل بحث کې. د دې ځوانانو څخه یو فرهاد علي پرون مشال ریډیو ته ویل سنجرانی ورسره د ژمنه پرون په یو ملاقات کې وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په میاشت کې د یو بل د لارې منلی و چې هلته دی د پېښور هایکورټ او سپریم کورټ واک وغځول شي، خو تر اوسه دا ځکه په قانون نه دی بدل شوی چې د دې لپاره د سینټ څخه منظورېدل ضروري وي. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وایي غواړي له روس څخه پرمختللي پوځي ټیکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي له خولې لیکلي چې دا مهال د مسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبرې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د ځینو روسي ټینکونو د اخیستو او په دې لړ کې د اوږدې همکارۍ په لټه کې هم دی. دستګیر زیاته کړه چې کېدای شي اخري هوکړې ته رسیدل څو کلونه وخت واخلي، خو په دې اړه خبرې ښي پرمخ ځي. نن د ترکی وزیر اعظم بن علي ادرم کابل ته ځي. د افغانستان اجرائیه ریاست یو وین جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی به د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ملاقات کوي. د هغه په خبره د ترګرۍ په ضد روانه جګړه، د سولې ممکنه خبرې، اقتصادي راکړه ورکړه او کلتوري اړیکو زیاتول د دې سفر مهم موضوعات دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي د دې هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایي بریدونه پراخ کړي دي. دوی پرون په یوې خبر پاڼه کول چې امریکایي او افغان ځواکونو د اپریل له درېیمې څخه تر پنځمې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید په مرکزونو یولس بریدونه کړي. په خبر پانه کې راغلی چې طالبان د نشي موادو څخه خواوشه 200 میلیونه ډالر تر لاسه کړي، نو ځکه په 2018 کال کې د دې سرچینې ختمولو لپاره کار پیل شو. د ناټو ځواکونو په خبر پانه کې زیاته شوې چې تر اوسه د هیروینو د جوړولو 15 مرکزونه په نښه شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څاري. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې که دا برید تایید شي زیموري به یې پر روس وي. د خبر پاڼې تر مخه د شام رژیم پر خپلو خلکو پخوا هم کیمیاوي مواد کارولي دي او روس د دغه رژیم ملاتړ کوي، نو ځکه زیموري هم پر دوی پرېوځي. د امریکای په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کس څنګه ووژل شو. دا اور د دې ودانۍ په 50 چت کې په یو اپارټمنټ کې پرون لګېدلی و. یو چارواکي ویلي چې څلور اور وژونکي سرسري زخمیان شوي دي. ولسمشر ټرمپ په همدې اونۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو هستوګنځی لري، خو کله چې ولسمشر شوی دلته ډېر نه اوسېږي. د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل شل اوریزه کرکټ سیالیو کې پرون لومړی لوبه چنئی سپر کنگز وګټله. لومړی بیټنګ ممبئی انډینز وکړو. په شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 115 منډې جوړ کړې. چنئی سپر کنگز دا هدف په اخیری اوور کې د نهو لوبغاړو په اوټ کېدو پوره کړ. د دوی ډین براو د 88 منډو په کول سره د لوبې غوره لوبغاړی شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ پېښور جلسه نن په 1 بجه پیلېږي. د ملک د نورو برخو په شان له سواد څخه هم پکې په سلګونو خلک برخه اخلي. دوی ولې دې جلسه کې د ګډون پریکړه وکړه؟
یو سړی دسې نشته د سواد چې هغه نه دی متاثره شي، چک پوسټونه نه متاثره دی، د دې د پاغې باندې د غلطو رویو نه متاثره دی. نو په دغه وجه هر سړی وایي چې یاره موږ دې د منظور پښتین مرسته وکړو.
د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سره کتلي دي. دوی څه غوښتنې درلودې؟
نوی چې کوم چیرمن دا لید د سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا چې تاسو را روان سیشن چونګې په دې سورځو کې د سنټ یو اجلاس را بلی، نو موږ ته دا وی تاسو د بل په دغه اجلاس کې پیښ کړي.
او په ورورولې خبرونه کې به تاسو د ناروې هواد په اړه ورو چلته اسلام څنګه دی؟
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي.
د دې درڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. او لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په پېښور کې پر رنګ روډ د سرحد یونیورسټۍ سره څیرمه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سیوري لاندې ښځې او سړي راغونډیږي او د خپلو حقونو غوښتنو لپاره جلسه کوي. د دې جلسې یو تنظیمونکي ثنا اعجاز هم ده او هغه له ډېر وخت راهیسې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ده. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه راغلې ده. ثنا، ستړی مه شئ. او که اوریدونکو ته موږ سره وخت کمی، نو که اوریدونکو مختصره نو وایي چې تر اوسه پورې جلسې دپاره چې تاسو کوم کارونه کړي دي، څومره خلک ورته راغونډ شوي دي، خلک ورته د مختلفو ځایونو را روان دي، نو آیا څوک را رسېدلي؟
ډېره مننه بشیر. یو خداره چې د اوسه پورې څه کوششونه مونږ کړي دي، نو هغه دا دي چې مونږ خو ور په ور کمپاین، مونږ خو بازارونو کې، پارکونو کې، هسپتالونو کې کمپاینونه، بیا سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه، مجلسونه، هغه هر څه وشو. اوس خو نن ورځ ده دغه ده چې څه به رنګ راوړي. بل دا ده چې د ریاستي ادارو د اړخ نه ښه مکمل کوششونه شوي دي. سیاسي نو ګوندونو باندې هم بندیزونه لګولي شوي دي، خلکو ته هم اطلاعګانې شوي دي. نو هغې خپل کوشش کړی دي چې خلک راشي، خو بیا هم د خوشحالۍ خبر دا دی چې دې وخت کې مونږ سره د چشنه، پېښور او سوات او مردان چارته ده، بلکې مونږ سره د جنوبي پښتونخوا نه ګڼ شمېر تعداد کې ځوانان راغلي دي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې مونږ سره په ګڼ شمېر تعداد کې پښتني جنسۍ پېغلې راغلي دي جنوبي پښتونخوا نه. پرون هم را رسېدلي، څه بېګا را رسېدلي، څه به نثار اوس را رسېدلي وي. او پرون مونږ د دغې د پا تیارۍ دپاره د جلسګان نه یو ریلي وویستې وه،
چې پاغه کې دومره ډېر غنښمیر تعداد کې ځوانان د ټول پیښور نمو راټاو شو. موږ یو دغه کول یو کمپاین مو خلکو ته وینا وغانې هم وي او هغه کې هم غټ خلکو بلدار چې د پوهنتونونو نه لکه د قائد اعظم پوهنتون نه د دغه نه اسلام آباد نه د مود لاهور نه د پنجاب نه چې کوم کوم ځای کې پښتانه میشته دي اوسېږي هغه غذایونو نه خلک راغلي دي او یو نیم کس ته د مونږ د افرادو خبره وکړو نو یو نیم کس لکه څوک د دوبۍ نه پکې یو کس راغلی دی صرف د جلسې دپاره. نو دا غټه خبره ده. ما چېرته نه دي لیدلې په خپل ژوند کې چې د د د د جنوبي پښتونخوا نه به ځوانان راغلي یا به چېرته د سیاسي ګوند ورکران راغلي. خو په پښتني مینه باندې د پښتون اولس د بنیادي بشري حقونو دپاره ما چېرته نه دي لیدلې چې خلک دونه ګڼ شوي تعداد کې راویښ شوي او هغه راغلي. بل دا یو جذبه ده چې په پېښور کې چې مونږ کله پرون مېلمانه ځایول نو خلکو په مینه باندې او داسې خلک چې هغه مونږ که داسې سوچ وته کړو نو غیر سیاسي م ورته ویلي شو یا غیر ګوندیز به وي سیاسي به وي هغه خلکو هم جذبه دا کوی چې مېلمانه راځي او مونږ دا کولی شو دا کولی شو. دا یو جذبه ده او نن مونږ د دې دونه بندیزونو باوجود د دې دومره ریاستي ادارو نه د طرف نه اخنه د یرې ترهې تیرول نه باوجود به نن ګورو د خیره چې څونه غټ تعداد کې مونږ سره پښتانه راځي او په دې ریاست کې د نن د خپل بنیادي حقوقو لپاره مجلس کوي او دا یو جرګه ده. مونږ وته جلسه نه وایو یو جرګه ده چې په خپل حق لپاره راغونډ شي.
سنه اجاز موږ سره مزینو اوریدونکو مخکې ټلیفون نه وکړل او غوی راتویل چې د متحده عرب اماراتو نه خلکو ټلیفون نه وکړل ویل چې ډیر خلک د دې ځنه لاړل پیښور ته د دې جلسې لپاره. نو صحیح وایي چې مختلف خلک راغلي دي خو ما خپل د امیر مقام سره چې د وزیر اعظم سلاکار دی هغه سره ما مرکه کړې وه او هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا کومې وعدې په لیکلي شکل باندې تاسو سره کړې په اسلام آباد کې هغه ولې پوره نه شوې. هغه ویلې چې اکثره وعدې پوره شوې دي او نه پوهېږم چې دا خلک ولې همسې خپلې جلسې دوام ورکي. نو که مختصر نه ته وایي ستاسو جواب په دې اړه څه دی؟ حکومت وایي چې وعده اکثره پوره شوي دي.
وی وعده کوي چې کومه خبرې دي اوس هم مونږ سره د لګیاري کیسز راځي چېرته چې لاړ شو مونږ سره مین ګرامې لوېږي زموږ بچي ورک دي جبري ورک دي څوک 2000 کې ورک دي څوک 2014 کې ورک دي څوک 2015 کې ورک دي. نو دا یو خدا ریکارډ دی چې مقول دي دا په دین کې کیږي چې تا یو سور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. بل دا چې زموږ صرف دا دغه نه و چې راونور دي اونیول شي راونور ته سزا هم ورکول دي چې او بل دا کیس څلور رام خته کول دي سلور سبا سلور سلويخ په پولیس وایي چې د وجلی وي چې دا اصل کې وجلی سمني. بل دا چې په فاټا کې په قبایلی سیمه کې چې کوم لاین ماین خور کړی شي دي هغه راغونډول هم دي هغه لا پوره نه دي راغونډ شي. بل دا غي نه علاوه چې کوم دی مونږ د پاکستان ریاستي ادارې وایي چې مونږ چک پوسټونه نشو ختمه چې چک پوسټونه نشي ختمول نو بیا دا غیر ضروري د هر کیلومتر پس ختم کی او بل دی د دې د پاسه چې کوم رویه چې موږ په هغه رویه د جاد کو هغه رویه بدل کړی شي. نو دا لا دا چې نه لا نه دی بدل کړی شوی دا دی سرسری سرسری غره ځان خلاصول د لپاره خبرې درې کوي چې کله پرشر یا فشار به زیات شون او اکا سیرونی ولو خو هغه په خپل کور کې ناشته غته لا د سزا څخه دغه خبره نه ده شوی. نو دا هغه پر روان شي یو بنیادی بلدار دا تحریک دی دا دا څنګه ده چې دا زمونږ دوه متاسفوري کې او زمونږ دغه پښتون قام په سیاست کې د 13 او یو کالو داسې لګیا دي هغه قرباني ورکي هغه سفر کوي او لا بقي. نو دا نه ده چې زمونږ خو د تحریک دغه دارې چې د پښتنو د حق غوښتنه
غورزنګ تر سیوري لاندې خزی او سړی راغونډیږي دوی د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي او د دوی په غوښتنو کې غټي غوښتنې هم دغه دي چې په قبلي سیمو کې د چک پوسټونو کم شي کرفیو د ختم شي یلته د غیب کل شو کم ځوانان چې دغه دی اومندل شي او واپس کړل شي. د نقیب مسعود په وژنه تورن نیول شوی د ملیر پوخانه ایس ایس پی روانور ته د سزا ورکړل شي. تاسو د سنا اجازه نه اوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکخه ده دغه جلسې ته لکه څنګه چې سنا اجازه ویلې له مختلفو سیمو څخه خلک ور روان دي او څو رسیدلي هم دي په دې کې د سوات وکیلان هم دي او دغه وکیلانو زموږ همکار نیاز احمد خان ته ویل دي چې دوی ولې په دې جلسه کې راغلي دي ولې پکې برخه اخلي.
په مختلفو شکلونو کې خلک متاثر شوي دي. یو سړی داسې نشته د سوال چې هغه نه دی متاثر شي، چک پوسټونه متاثر دی، د دې په هغه باندې د غلطو رویونو متاثر دی. نو په دغه وجه هر سړی وایي چې یاره موږ دې د منظور پښتون مرسته وکړو.
د منظور پښتون دا یو خبره چې دې عین چې کم حقوق موږ لرا کړی دي، په دې کې چې څنګه د یوې ادارې د مشر، په دې کې چې څنګه د نورو د سټیټ څومره پیلرز دي، د سټیټ څومره انسټیټیوشنز دي، کم چې په هغه کې د هغو کردار دی، د هغه کردار پر رڼا کې چې دی نو موږ ته هم د هغه حقوق راکړي. او بله خبره دا ده چې منظور پښتون که خبره کوي فرض کا، دا چې هغه د هغه بلټ نه چوته شي، خو د سواد ډاینامکس کا فرض کا، موږ ګورو زموږ هم اک جینوین ډیمانډس دي، زموږ مسله هم د مسنګ پرسن ده، زموږ مسله هم د تحفظ ده، زموږ مسله هم د عزت او د وقار ده. په دې ټایم کې خبره اورېدلې کیږي، او په دې ټایم کې موږ دا ګڼو چې واقعي ریاست به د خپل قوم او د دې ریایا او د خلکو ته او د پښتنو له هم اک شانتي عزت، اک شانتي وقار ورکړي، کم چې په دې ملک کې دننه د نورو قومونو سره کیږي.
هر یو سړی په خپل باندې کنوینس ته سو پزې تل نه دي، خو چون کې د ډیمانډز او د مطالبه دومره جنوند دي چې دا غي په لیاز باندې د خلک را پاسېدلی دي، او خپل یوسیس کې یو سکسان نه غول شي دی، غول کړه دا خبره جوړه کړی ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
سلام چې جوړه دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي. تحریک لبیک وایي که حکومت ورسره کړي وعده ترسره نه کړي نو په ټول هیواد کې به احتجاج پیل کړي. یا تحریک لتیرو څو ورځو راهیسې په لاهور کې د حکومت خلاف پړلت وهلی دی او احتجاج کوي، خو څېړونکي وایي چې که حکومت نیشنل اکشن پلان چې د سختدریزو ډلو خلاف یې او د ترهګرۍ په ضد یې جوړ کړی په سمه توګه عملي کړی وای نو سختدریزې ډلې به ورته اوس د مشکلاتو پیدا کولو جوګه نه وي. په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
تحریک لبیک کې پاکستان حکومت ته د یوې هفتې وخت ورکړی چې کړه دوی سره کړي لوزنامې عملی نه کړي نو په ټول هیواد کې به د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. د مولانا خادم حسین رضوی په مشرۍ د یاد تحریک کارکوونکي دا مهال په لاهور کې درنه کوي چې د خلیفه ورځ له حکومت سره د مذاکراتو وروسته دغه مهلت اعلان کړ. تحریک لبیک لدی وړاندې د ختم نبوت په مسله په اسلام آباد کې درنه کړې وه چې پکې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې وې. خو د مسلم لیگ نواز ګوند ویاند صدیق الفاروق وایي د ختمې نبوت په مسله چې حکومت کومه غلطي کړې وه هغه سمه شوې، خو اوس د دې درنو مقصد یې ګوند ته سیاسي تاوان رسول دي.
موجوده حکومت کې دا صحیح څوک نشته چې ختم نبوت نه مني، خو زه به دا ووایم چې د دې تر شا هغه لاسونه دي کوم چې مسلم لیگ نواز ګوند ختمول غواړي. ګنې ټولو ته معلومه ده چې دوی وړاندې په اسلام آباد کې څنګه درنه کړې وه، د چا په ضمانت ورسره لوزنامه وشوه، چا په درنه کې برخه اخیستونکو ته پیسې ورکولې. نو حکومت خو امن غواړي، او زه به دومره ووایم چې په دې هیواد کې فساد او فتنه مه خوروي.
بلخوا د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي او د پنجاب صوبایي حکومتونه له دې وجې هم د تحریک لبیک خلاف کاروایی نه کوي چې کېدای شي له وجې یې په راتلونکو انتخاباتو کې له مشکلاتو سره مخ شي.
کوئی لمبے خو غیبا یا تاثر پدے ملک خور کرے گئے چھے باقی صوبوں کے ترخہ گرین دا فرہ تفرین دا التا امن و امان صورت حالم خراب دے التا مر جو بلمبے رکی گئے اور پنجاب یو دغل زیدے دا سے زیدے چھے التا امن دے خلق پر سکون دی نو غیب عدیتا دا گول یا غیب پنور صوبوں کے دا سکلی دا سے سیاسی سرمت سرگرمین لری هغه پنجاب باندې مرکوز دي. نو کو پنجاب باندې مرکوز دي چې دا غواړي چې تاسو نن سمه سټونه زیات زیات سټونه چې موږ تلته په وګتو نو موږ به په مرکز کې حکومت کولی شو.
د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي او لیکوال زید حسین وایي که حکومت د ترګري خلاف قومي اکشن پلان به سمه توګه عملي کړی وي نو دا سي ډلو به حکومت ته مهلتونه نه ورکول.
تو اس سے ایک بات تو بہت صاف ہو گئی جو کہ ہم بہت پہلے کہتے رہتے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ
دی ہر سے یو خبر ڈیرا واضح ہکڑا لکہ سنگا با چی مونگا ہم دا خبر کولا چی یو سو نکات نے علاوہ د طرح گرے پر زد قامی ایکشن پلان ناکام شوی دی پاگی کی یو مهم نقطہ د نفرت خورون کو ویناو مخنیوی و خطا سوول دل چی د لاہور درنے نولان دی ہم د دی تحریک مشر مولانا رضوی د سپریم کورٹ حکومت سیاسی گوندونو اور رسنیو پر زد د نفرت او تشدد ڈکی خبری وکڑی خو حکومت یہ پر زد د گامونو پورتہ کولونه ډډه وکړه او ورسره یې د امنیتی ادارو په منځګړیتوب لوزنامه وکړه چې پکې یې د هغه ټولې غوښتنې ومنلې. اوس چې حکومت او ریاست د داسې سخت دریزو ډلو په وړاندې نرمي خای نو داسې ښکاري چې دې ډلو دا هیواد یرغمال کړي او د دې اثرات به ډیر منفي وي او قابو کول به ګران وي.
زید حسین زیاته کړه چې خادم حسین رضوی د ترګری ضد عدالت لخوا مفرور ګرځول شوی خو دې باوجود د هغه ننیول د حکومت او ریاست ناکامي ده. تحریک لبے کی پاکستان د تیر کال په نومبر کې په اسلام آباد کې درې هفته در نه کړی و چې د پوز په منځګړیتوب د یوې لوزنامې په ترڅ کې ختمه شوه.
اورور ولی په اونیز خبرونه اورور ولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځای خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ ویب سایټ دی، او په فیسبوک باندې هم تاسو زموږ خبرونه شته دي. تاسو لږه هم زموږ رپورټون ته لاسرسی پیدا کوئ شي او رولي خبرونه تاسو له ګروس وړاندې کو. اوس تاسو یو رپورټ دراورو د فاټا ځوانانو یوی جرګی د پاکستان سنټ لمشر صادق سنجرانی څخه غوښتنه کړې چې سنټ کې د فټ اصلاحاتو بل وړاندې کړي. د غزوانانو د جمعې په مازګر نه وخت له نوموړ سره په اسلام آباد کې د سنټ په ودانه کې ملاقات کړي، وایي چې هغه ورسره وعده کړی ده چې پر راتلونکي د سنټ په غونډه کې به په دې اړه بحث کوي. نور حالې په دې رپورټ کې ورو
د فټا ځوانانو دغه ډلې د سینټ لمشر څخه غوښتنه وکړه چې د جنوري په میاشت کې لقامي اسمبلی څخه منظور شوی د فټا اصلاحاتو قانوني مسوده دی له سینټ څخه هم منظور کړل سي چې دا ډول د فټا اوسیدونکو ته په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه سي. په دې اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه ډلې یو غړي فرهاد علي وویل چې هغه د صادق سنجرانی څخه غوښتنه وکړه چې د سینټ پر راتلونکي غونډه کې د فټا اصلاحاتو قانوني مسوده وړاندې کړي. د نوموړي په وینا سنجرانی باور ورکړ چې په دې لړ کې به د فاټا له سینیټرانو سره لیده کاته کوي او د قانوني مسودې د منظوري لپاره به هڅه کوي.
اوس د نوې چکم چیرمن داله د دې سره زمونږ د دې میټینګ مقصد دا چې دا غنه مونږ د مطالبه وکړو چې تاسو را روان سیشن چونګې په دې سورج کې د سنټ یو اجلاس را بلی مونږ د دوی تاسو د بل په دغه اجلاس کې پیښ کړي چې دا د سنټ په پاس چې زمونږ د پټ خلکو ته عدالتي او قانوني اختیار چې دغه ملاو شي. سنټ چیرمن زمونږ سره دا وعده وکړه چې زبا به د فاټا چې سمره سنټران دي زبا دا سره ملاوي ګم ان شاء الله زما به دا کوشش وي چې هغه اوس اګری ګم.
خبریال او د فاټا د چارو شنونکو شمس ممند وايي هغه فکر نه کوي چې ټول سنټران دي ل شاغلی سنجرانی سره د فاټا اصلاحاتو خبره ومني ځکه چې واز د قبایلو سنټران هم پر فاټا اصلاحاتو په یو نظر نه دي. نوموړی زیاتوي د سنټ اوسنۍ مشر له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري او هغه د وازاد کاندید په توګه بریالي سوی دي، نو د هغه باور ورکول به زیات اغیز و نه لري.
سیاسی مشران
میدان ته نیره غلې او هوی دغه په حمایت کې
که د پاکستان په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده له سینټ څخه منزور نه سو نو د نوي حکومت په جوړېدو سره به د قومي اسمبلی د منزور سوي قانوني مسوده حیثیت هم ختم سي او دا به یو وار بیا له نوي اسمبلی څخه منزوري شي په دا وروستیو کې د یاد جرګې غړو د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قومي اسمبلی له سپیکر او ځینو نور سیاسي مشرانو سره لیدل کاته کړی دي چې مقصد یې فاټا اصلاحات عملي کول او ولاړ خندونه لمنځه وړل دي د فاټا پر عیني حیثیت د قبایلو پر منتخب پارلماني غړو او سیاستوالو سربیره د فاټا ولس په واخله نه دي ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول غواړي او ځینې نور بیا غواړي چې فاټا ته د ځان له د صوبي حیثیت ورکړل شي
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجره
په دوو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونیمو بجو
د مشال مرکا
په درینیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په دغه خبرونه کې دوه خبرونه تاسو لګروسته وړاندې کوو یو ورورولي او بل د سولې پر لور خو اوس یو رپورت په اسلام آباد کې د کتابونو قومي میله جاری ده چې د تیرې جمعې په ورځ شروع شوې ده او د روانې ګل په ورځ به دوام تر ګل په ورځې پورې به دوام وکړي په دې کې د پاکستان د بیلابیلو ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوي دي چې پښتو هم پکې دي ګڼ شمېر خلک ورته نندارې ته ورځي او کتابونه اخلي منورشای نور حال لري
په اسلام آباد کې قومي کتاب میله دوام لري چې ورته د ملک د مختلفو سیمو نه په ګڼ شمېر کې خلک ورځي په دې میله کې د انګریزي فارسی اردو پښتو پنجابی بلوچي او سندي ژبې نه علاوه د پاکستان د مختلفو سیمو د ژبو کتابونه د خرڅ لپاره ایښودل شوې دي د دې ترڅنګ په میله کې د ماشومان لپاره د قصو کتابونه د بیلابیلو رنگونو پنسلې او نور مختلف شیان هم پراته دي د قومي کتاب میله تابع نېشنل بوک فاونډیشن کړي د یادې ادارې یو چارواکي او ویس احمد مشال ریډیو ته وویل چې کتاب د هر انسان په ژوند کې ډیر اهمیت لري نو ځکه هر کال د دې میلې تابع کوي چې خلک راشي او د خپل خوخي کتابونه په ارزانه بیا واخلي نو مولي زیاته کړه
هر سال یہ ہمارا ایک میلہ ہوتا ہے
دیوائی کوم خلق چې د کتاب نه لری شوې دي نو موږ هغوی کتاب ته متوجه کولو لپاره د یو هڅه کوو او هر کتاب میله یې د تیر میلې نه خوي زمونږ په دې میله کې د هر جبه کتابونه پراته دي او د پاکستان د مختلفو سیمو نه علاوه د نړۍ د نور ملکونو لکه چین نه هم د کتابونو خرڅون کې د میلې ته راغلي دي خپل استالونه یې لګولي او خلکو ته آگاهی ورکوي غلام حسین چې د پیښور نه راغله او په میله کې سټال لګولې وایي چې پاکستان کې له بده مرغه د کتابونو اخیستون کې کم شوي او خلک د کتاب متبادل انټرنیټ ګرځوي نو حکومت ته پکار ده چې د اسلام آباد نه علاوه د ملک په نورو ښارونو کې هم وخت په وخت دا قسمه میلې جوړ کړي
دا قسمه سرګرمینه بالکل جاری ساتل پکار دي ټول ملک پکار دي اگر چې خلک نن سبا وایي چې کتاب ضرورت نشته دي انټرنیټ زمانہ دا دا خبره بالکل غلط ده کم مواد کم سیس چې کتاب کې ملاویږي هغه په فیسبوک او په نت کې هغه هیڅ کله نه چې زمونږ طالب علمان کتاب طرف ته نږدې کول پکار دي ته متوجه کول پکار دي
د قائد اعظم یونیورسيټي یو زده کوونکی شمس الرحمن کاکړ وایي چې په میله کې مختلف معلوماتي کتابونو سره سره د دوی د درس کتابونه هم شته او په ارزانه نرخ یې تر لاسه کوي
په دې کې مختلف کتابونه دي جرنل کتابونه هم دي اکیډمیکس غا هم دي او دا سټوډنټس د دې لپاره دا ډېر ښه یو علمي دغه دي چې دا بوک فیرز په هر شهر کې باقاعده منعقد شي دا ډېر ښه یو پوزېټیو خبره ده چې دا کم سټالونه لګیدل دي دا ټول چې کم بوکس دي دا په ښه ډېر ښه قیمتونو باندې دستیاب دي
د یادونې دا چې نهمه قومي کتاب میله د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې شروع شوه چې د روان ګل او راځي پورې با جاری وي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو رې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو اوریدل شي د خبرونې نیمه ته ورسېدو لس نیم بجې شوې راځي د خبرونو لنډیز وره پښتون ژغورنې غورځنګ نن په پېښور کې د خپلو غوښتنو منلو لپاره مظاهره کوي چې د ملک له بېلابېلو برخو خلک پکې برخه اخلي. دا مظاهره یوه بجه شروع کیږي. د لاهور داتا دربار مخې ته د تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هغه درنه لا هم روانه ده چې نوموړی پکې له حکومته د تیر کال فیض آباد احتجاج ختمولو لپاره د کړې معاهدې عملي کول غواړي. هغه حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی. خو د کورنو چارو وزیر حسن اقبال پرون اسلام آباد کې یوې خبري غونډې کې وویل چې د رضوی درنه شر اچوونکې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر وای غواړي له روس څخه پرمختللي پوزي ټکنالوژي ترلاسه کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نوموړي لخلي لیکلي چې دا مهالې د مسکو سره د یو پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په اخیستو خبرې روانې دي. نن د ترکیې وزیر اعظم بن علي یدرم کابل ته ځي او د افغان چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې پرون ویل چې د دې هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي توکو د تولید په مرکزونو هوایی بریدونه پراخ کړي دي او دې سره غواړي چې د طالبانو دغه مالی سرچینه ختمه کړي. امریکا وایي په شام کې د ممکنه کیمیاوي وسلو برید په اړه راتلونکي رپورټونه له نږدې څخه څاري. امریکا بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا برید تایید شي زیوري به په روس وي. پرون د شام یغینو نړیوالو خیریه ادارو د دې هیواد پر حکومت تور پر کړ چې په ختیځه غوطه سیمه کې داسې بمونه غورځولي چې زهرجن کیمیاوي مواد یې درلودل. د شام سرکاري رسنیو د چارواکو له خولې دا تور رد کړی دی. او د امریکې په نیویارک ښار کې چارواکي وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملکیت وي ودانۍ کې د اور لګېدو له وجې یو کس مړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ په همدې ودانۍ کې د خپل کاروبار لپاره دفتر او یو هستوګنځی لري خو له کله چې ولسمشر شوی دلته ډېر نه اوسیږي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز چې تاسو واورئ مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادې سره سم تاسو ته د بوروال کاکړ جوړ کړی ورورولي خبرونه او د غیرو ستاسي د سولې پر لور اوریدل شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروی هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلن سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پیل کو. ناروی د اروپا په شمال کې پروت د سیهوا دی چې له درو هیوادونو سره پولی او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروی په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولی لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروی پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروی ټول آبادی دا وخت په څه باندې 15.3 میلیونه ده. د پیو چړنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروی کې د ټولي آبادی تقریبا 15.8% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروی کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروی کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی لا تیرو څخه کم درې لسیزو راځي په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروې کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخې دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري، یو په لورنسکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروې کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای شي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستری بیا د قانون له مخې، او راجستر نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا هغه خپل غړي به پکې راجستری، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستری، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدارو ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی هم سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات یې البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول سر کې مشکل دي که نه دلته په دې وطنونو کې.
دوی وایي خوږې خاطرې یې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دی چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شوه په دې اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي سپین غر په نوم باندې، هرو درېو میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات یې لرم، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصا د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو د زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروې کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو د ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي، او د ناروې دولت البته موږ سره په دې باور باندې هېڅ کوم دغه کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړی ویل تر اوسه لداسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
دا سې و چې موږ به یو مکتب کې درس ولرو، د ژبې درس ولرو، د نړیجی ژبه مو زده کوله، حتی هغه په مکتب کې مسجد نو موږ به په دغه دالیز یو کنجکو په دې کنجکو به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څارو دا کوو.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې، خو یې دا څوک چې دلته میشت دي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي، او سومالیان دې ټول ځان ته په مرکزونه لري او ټول جماعتونه لري. د اوسلو په خار کې جماعتونه بيخي ډیر دي او همدارنګه ته اسلامي شورا ده د اسلامي شورا باندې وخت کې څه مسائل پیدا کیږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاتره چې حرام او حلال دي، دا مسائل د ټول اسلامي شورا شته او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړي.
په اروپا کې او خصوصا په سکاندیناوی کې دا ډېر پرمختللي هیوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خلک په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا لپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې په کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسف زای وای کڅ هم په ناروی کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل مانزه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي.
دا بيخي په عام ډول باندې دلته کیږي، اکثره خود سي چې جمعه خود تل رسميات خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک د سي چې هغه د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړې چې د غصات کې زه یو زم یا یو سات به نه یم، هغه وخت به بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي خپل مونځ کوي د جمعې او د اخترونو هم همدارنګ دی. په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور او پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رخصت ورکوي ان تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونځ خو نه کوي خو مقصد ویناوي کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدر اعظم چې آرنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنې د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري زمونږ مونځ مشترک و په ګډه م وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدر اعظم راغله او ټولو ته یې مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزای وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځي مسلمانان شکیل وي خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بد مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي او یا د نور خلک را پاسېږي او کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو یا څه مشکل پیدا نه شي، خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی دلته حس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولی شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک حد د هر مذهب خلک کولی شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي یا مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب په پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. کومون باندې هیڅ کم بندیز کم دغه د دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی، بالکل داسې سم دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی. دلته داسې یو دغه د بیان ازادي هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه خپل دغه کوي بیزمان پختنی کلی دی اسلام دغه کی چې تاسو دغه کی څه دغلا لري مګر دسی دغه مونږ ته نه دی ویلی چې دسی زه د یو چا سره دسی مخامخ شویم او ما سره دسی یو برخورد دی کړی دسی نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوهه نه لري.
اصلا زمونږ په وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمونږ خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بې سواده دي. دا خلک کوم چې غولېږي په همدې معنې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په تنګ کې مثلا مکتب ته مو لېږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي د دنیا د حالات نه خبر چې په دنیا کې مثلا د هر دغه سره سخم خود بیا به انشاءالله دا مشکلات زمونږ په وطن کې حلي. زمونږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زمونږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بره لوز دینه چې د مسلمانان دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینۍ بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي علت هغه بې سوادي ده. زما ټولو وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقۍ د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقۍ ځوانانو او نو ځوانانو د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه او ځان د دین نه خبر کی. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منلی او نشته بکې. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوی چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په نو په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل دې د چپ او د ښي افراط نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دیونی خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو
د سولې پر لور
پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ په 10مه نیټه د بلوچستان په کلا سیف الله کې لویه جلسه وکړه. په سبا یې په کوټه کې هم ناسته درلوده. دوی له حکومت وغوښتل چې خپلې کړې وعدې دې پوره کړي. زه بشیر ګواښیم او نن تاسو ته د سولې پر لور خپرونه کې د عدم تشدد پر فلسفې ولاړ پښتون ژغورنې غورځنګ پر هڅو غږیږو. د پاکستان حکومت په 13 فروری میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اسلام آباد جلسه په دې لیکلې وادي ختم کړه چې غیب کړل شوي ځوانان به راخوشي کیږي، له قبایلي سیمو به ماینونه پاکیږي او د نقیب الله مسعود پر وژنې تورن د ملیر پولیسو اس اس پی راو انور به نیول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي که څه هم غیب کړل شوي ځینې ځوانان کورونو ته راغلي خو حکومت خپلې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په بلوچستان کې د لویو جلسو تر کولو وروسته پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو مشرانو پر ضد اف آی آر جمع کړ. دوی په خپلو غوښتنو کې دا هم ویلي وو چې قبایلي سیمو کې دی د پاکستان پوځ خپل چک پوسټونه کم کړي او ګرز بندیزونه یا کرفیو دی ختم کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې د پولیسو لخوا د اف آی آر درج کېدو په شان کړنو مقصد د هغوی مخنیوی کول دی، خو دوی به له خپل حق غوښتنې راونه ګرځي. محسن داوړ د دوی له مشرانو یو دی. هغه مشال درډیو ته وویل چې د حکومت لخوا جوړ کړي خنډونه به د پښتنو حقونو لپاره دا نوی تحریک ونه دري.
خدا اوس د دې غلط فهمي ده. خلک اوس د احتجاج د زور نه خبر شول، د اتفاق د زور نه او د اتحاد د زور نه خبر شول. په دې کې څومره زور دی نو کړه دا خیال چې دا لکه هم د پاره په ځلې د خلک په بیا کې دي. ممکن دا مونږ هم هغه په کوټه جلسه کې دا خبر وکړه چې جنگ وکړو، توپک نه راخلو، مونږ احتجاج کوو او په هر ډول کوو، په هر طریقې کوو او د عدم تشدد او د نان وایلنس د اصول په بنیاد مونږ خپل حق غواړو. د تر څو پر نیمه لا شوې مونږ به واړو. دا خو جوړ ځاسه دا چې خلکو د زړونو نه اوس هغه یې وتلې نو دا یې بوتان اوس مات شوی دي. خلک به اوس راځي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخه تګدي او په حقایقو په دلیل سره دی. لکه مونږ خو تر اوسه پر یوم داسې خبره او یوم داسې واقعه نه ده پیل کړې چې مثال هغه د حقیقت سره تعلق نه لري او مونږ یوم داسې دلیل نه ده چې مثال هغه مونږ دې مونږ سره په کینې مخامخ په دلیل باندې مونږ پړکې. نه، مونږ خو به د دې انساني حق غواړو، د ژوند د عزت د ژوند تېرولو حق غواړو. نو دا به دې راښيي، دا به دې خامخا راښيي. د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د دې مظاهره لړۍ د منظور پښتون او ځینو نورو ځوانانو لخوا د 13 جنوري په شپږویشتمه نیټه پیل شو. دوی خپل غوښتنې اسلام آباد ته وړلې. پر لار ورسره له خیبر پښتونخوا نور ځوانان هم یو ځای شول. کله چې اسلام آباد ته ورسېدل نو د پاکستان له بیلابیلو برخو ورته پښتانه راجمع شول او په دې توګه د احتجاج د زرګونو کسانو په مظاهره بدل شو. منظور پښتون په خپل فیسبوک پاڼه خبرې کړې ویډیو کې وایي د پښتنو پر ضد باید تعصب ختم شي.
دې کې بنیاد باندې چې مونږ ژوند بچ شي، زمونږ راتلونکي نسل بچ شي، دلته بدماشي نه وي، دلته د چا ذاتی راج نه وي، دلته د قانون او عین بلادستی وي. دغه لپاره لګي یو، د دې لپاره یو ځل په کار دی چې ټولو پښتنو ته د پیغام ورکړي شي چې د دوی د مسلو حل د دوی په اتفاق او په اتحاد شې دی. د دوی سره بل لار پاتې نه ده. دوی به د عدم تشدد، یعنی تشدد باندې یقین نه ساتو، عدم تشدد په ذریعه سره په هر ځای شي خپل چې کوم اولسی پاسون وي، کوم اولسی جلسې وي، کوم اولسی پریشر وي په حکومت باندې، هغه به جاری ساتي. دیګي د پاره ټول پښتانه راویښول پکار دي. خو چې تر کومې ورځې نه تاسو راپاسېدلې، تاسو نه وینئ چې ستاسو په خاوره باندې د شر چې کوم روان وو، د ماکې روان وي، هغه کموالی او د دو خلکو چې کومه بدماشي کړله په هغې کې کموالی را روان دی. دا ستاسو د پاسون د وجې، ستاسو د دغې غیرت د وجې، ستاسو د دغې ننګ د وجې.
د سولې پر لور
اوریدونکو، په لومړي سر کې د فروری په میاشت کې د عدم تشدد فلسفې په طریقه عمل کوونکي ځوانان تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې ناست وو. د مظاهرې ته د ډاډ لپاره ځینې پښتانه سیاستوال هم ورغلل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د ټولو سیاستوالو مظاهرچیان وستایل چې په سوله ییز ډول یې خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. د دې مظاهرچیانو مشر منظور پښتون ویلي چې دوی به خپل مخکې احتجاجونه هم په عدم تشدد فلسفه ولاړ پر مخ بیایي او د چا خلاف به تشدد نه کوي. د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې پښتانه د سوله ییزو لارو څخه خپل حقونه لاسته راوړي. پښتنو ادیبانو او شاعرانو هم د دې پښتون پرلت په حق کې خپل کردار ادا کړی. دوی ورته شعرونه لیکلي او سندرې یې ویلي دي. په روانو حالاتو یو شعر د ممتاز اورکزي هم دی چې هارون بچا ویلي: تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او ناستو که څه هم د پاکستان حکومت د هغوی غوښتنو په منلو نه دی مجبور کړی، خو په نړیواله کچه یې غږ اورېدل شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم پر دوی بیان خپور کړی. شاهین بنرای نور تفصیل درته وایي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رایټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد له دې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت د دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي:
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو وکړو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی ہوا اور درا پر نتیو پا آگئی کی یو بلپ چند پر نظر مات شوئے یو بوٹے چاند ہے شکو والے.
هیومن رائټس واچ له حکومت ته د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
Party.
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.